سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسې ازادي رادیو ته غوښ مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه پکتیا کې تکسان په درو وهل شوې دي په پکتیا ولایت کې نن د طالبان د سترې محکمې په حکومت تکسان په درو وهل شوې دي دغه محکمې نن په ویلا مې کې ویلي چې دغه کسان په غلا قطر سړی تختونی او نمشور اړوکو تورونو چې په عام هزار کې په نه دېش درو وهل شوې او له دوه خطر لسه کلونو پورې په بند کې هم محکوم شوې دي تر دې مخکې تیر ورځ په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو ښځو په ګډون په 15 تنو د نمشور اړیکو په تور په عام هزار کې په درو د وهل حکم عملي کړی وو نړیوال بنسټونو او د شریقونو ډلې بدني سزاګانې د بشریقونو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې بهیر ودروي خو د طالبانو حکومت لا هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پر تورن کسانو د دا ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي د غزنی ولایت ځای مسؤلان وایي چې پرون دغلته په یوه ټرافیکي پیښه کې د یوې نجلۍ په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت امنیه قمندانې وین خالد سردي له قوله ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د بټونس ډوله موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده د یادونې وړ ده چې دا په روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پیښه ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خراب سړکونه د ټرافیکي پیښو د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هره ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب کیږي د خوړو نړیوال پروګرامي WPI د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خوړه به کومک کوي د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سي شمې په خپل اکسپانه یا په خاني ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام ول 37 میلیونه ډالر عاجل مرستې ته اړتیا لري تر څو کولای شي چې تراتونکو شپږ میشل لپاره په دې باد کې خپل عملیت ته د بمر کړي WPI د شنبه په ورځ په بل پوسټ کې ویلي چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې پیل شوی په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خوړه نه لري او ډېرې اړې دي چې له دوه څخه یو لار غوره کړي یا به خپل ماشومان مړوي او یا به هم ګرم ساتي د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د افغانستان په غرنۍ سیمو کې په لسګونو روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکوي د UNDP د افغانستان څنګه پرون سي شنبه په خپل اکسپانه یا په خوني ټویټر لیکلي چې په تاسو کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی دی ادارې د دیوات په مرکزي لری غرنۍ په واورو په خل شوی سیمو کې درې نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړي ترسو د ماشومان زیګونو په اړه ورس کې درې سوا عجلو نرغنو درملنه په خوندي توګه ترسره شي د دې ادارې په خبره دغه کلینیکونه به تر دې ورسو تر درې ورځې پورې د ذخیره شوی سولري برېښنا لملاتړ هم برخمن وي د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت په ژمي کې په هغه سیمو کې چې ډېرې واورې کېږي او له عملي لارې او سړکونه بندېږي د واورو د پاکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي د وزارت پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو او مایپار په ګډون د واد د اتیشو لایتونو په 302 ځانمنکو سیمو کې له څکم شپږ زره کیلومتر سړکونو څخه د واورو د پاکولو پلان ترتیب کړی دی د وزارت ویلي چې دغه پلان په ولایتونو کې اړوند ریاستونو ته خصوصي سکتور په همکاري عملي کوي روسي خبرمدا چې اروپای ټولنې پر روسیې د بندیزونو 15 کسو را تصویب کړه نوې بندیزونه پر اوکراین د روسیې د تیری په تړاو تصویب شوې په غو راپور کې چې اروپا کمیسیون د سه‌شنبه په ورځ په خپل ویب پاڼه خبر کړ ویل شو چې په نوې بندیزونو کې له 15 زیاتو کارګو کښتۍ او د تیلو ټانکرونو او شاوخوا نه کسانې شرکتونه شامل دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري
خدای امتحان در آباد او سر یو کومنګ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي نه کارونه نشته چې کارونه مې زمونږ د کار سره نشته
ننګرهار او کونړ کې د یو شمېر استادانو له دندې لری کېدل
د مکتب په اساس باندې هغه کسان چې منفقې په کې شمېرلې هغه کې زمونږ ممشته
او کندهار کې د فالوده جوړونکو کاروبار خښوي
د کور سره رواني دا واده سره وکړي یا فیرات واده کې فالوده خو
خبرونه کې نور راپور هم لرو
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2025 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. وچا راپور ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاري، د کورنۍ پورونه او بېوزګي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هیواد نږدې نیمه نفوس اغېزمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیکاري او بېوزګي زیاته شوې ده. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور ورکړی چې په راتلونکي 2025 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا شمیر د روان کال په پرتله د 8 لکه کسانو کمښت په ګوته کوي. وچا مخکې ویلي وو چې په روان 2024 کال کې 3 میلیونه 10 لکه کسان بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر په راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شوی راغلی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس اغېزمن کړي چې تر ټولو زیات به د کورنیو خزینه مشرانه وي. داسې مهال چې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبر ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې له 2 میلیونه زیات وګړي د خوړو له شدید ناخوندیتوب سره مخ دي. اوچا وړاندوینه کړې چې دا شمیر به په 2025 کال کې نږدې 15 میلیونو ته لوړ شي. اوچا ویلي چې دغه راز به په راتلونکي کال کې له 4 میلیونو ډیر کسان د روغتیایي پاملرنې له محدود لاسرسي سره مخ شي او نږدې 8 میلیونه مېرمنې او ماشومان به تغذیې مرستې ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې راغلي چې افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا د بشري حقونو پورې اړوند مخ په زیاتېدونکو وضع شویو محدودیتونو سره مخ دي چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیاتوي. د راپور په ټکو د افغانستان ننګونې، اقتصادي شرایط، د دوامدارې پراختیا په برخه کې تشې، د ژوند محدود فرصتونه او کمزوري روغتیایي او تعلیمي جوړښتونه د اړمنو وګړو د هوساینې مخه ډب کړې او د افغانستان بشري ناورینې لا پسې زیات کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي د سختې بیکارۍ او بېوزلۍ سره مخ دي او دې حالات یې ژوند ورتریخ کړی. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسېدونکي زربیبي ازادي راډیو ته وویل
خدای امتحان در آباد را وسر یو پمنګ نه پټول مسلمان نه باندې حالات خراب دي. کارونه نشه چې کارونه مې زمونږ د کار سره نشته دي. سره ماند دي هم شرزه مې به سره ده بس حساب تکلیف لري چې ډوړې دغه نه نو بس پیسې په چپ کې نه دا غان نو کار مار نشته دي.
یو کورنۍ بي ځای شوی مېرمنه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د تیر جمهوری حکومت پر مهال په یو دفتر کې دنده درلوده خو اوس بیکاره او له سختو ستونزو سره مخ ده.
زه خپل هم بیکاره یم. میړه مې په لاسي کراچۍ کار کوي. د ورځې له 100 یا 160 افغانۍ وګټي چې زموږ د کور ګزاره پرې نه کېږي. زیات وخت اولادونه مې په وږي نس ویده کېږي.
د کندوز ولایت یو اوسېدونکی ابرار هم د بیکارۍ له ستونزې کړېږي.
باور وکړئ چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالیو بیخی ناهیلی شوی، بیخی نامیده شوی و چوک کیناست مزدوری د پاره. باور وکړئ چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیاد ده، قیمتیان دا یو څه بل څه. خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي، ژوند زندگی خلک چیرته ورسېده موږ ته وګوربس سما فقر غربت ته شپې سبا کوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پراخه بیکاری او بېوزلۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل وروستي راپور کې خبرداري ورکړې چې په کور دننه د پراخه بېوزلۍ تر څنګ به په راتلونکي کال کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو ستنېدل پر بنسټیزو خدمتونو او سیمه ییزو سرچینو نور فشارونه هم راوړي چې له اړو کسانو سره د مرستې هڅې به اغېزمنې کړي. په راپور کې ټینګار شوی چې د تودوخې له لوړېدو سره موسمي ننګونې او د اقلیم بدلون به په 2025 کال کې په افغانستان کې وچکالي لا پسې زیاته کړي. اوچا ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې پلان لري چې په راتلونکي میلادي کال کې نږدې 10 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او د دې لپاره 2.2 میلیارد ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کنړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د شرایطو پوهنځي او اسلامي ثقافت یو شمېر استادان وایي له خپلو دندو لرې کړلی شوي دي. دوی دا کوي چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو دا اقدام د دغو استادانو او طالب چارواکو ترمنځ د فکري اختلافاتو له امله کړی دی. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو بیا د وزارت کې بې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې منفق شوي استادان د کافي ظرفیت د نه لرلو له امله له دندو لرې شوي او په خبره یې ژر به د ظرفیت لوړنې لپاره سیمینار رونته معرفي شي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپورګ.
په ځینو ختیځو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د طالبانو حکومت د دندو لرې کړي او ادعا کوي چې د دې کار دلایل یې هم ورسره نه دي شریک کړي. په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغاني دولتي پوهنتون یو استاد چې تیره اونۍ له دندې ګوښه شوی د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له دغه پوهنتونه یو بل ګوښه سوی استاد بیا ادعا کوي چې د دوی د ګوښه کولو دلیل فکري اختلافات دي، او دا ادعا هم کوي چې طالبان هڅه کوي د شریعت پوهنځیو او اسلامي ثقافت مضمون د پخوانیو استادانو پر ځای له خپلو مدرسو فارغ سوي طالبان وګماري. دغه استادان وایي یاد مکتوب تیره اونۍ ورستول سوای دی. د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ثقافت اسلامي یو شمیر استادان او د دغه پوهنتون د شریعت پوهنځي مشر له دندو لرې او ادعا کوي چې پر ځای خپل طالبان ګمارلی دي. د دغه پوهنتون د ثقافت اسلامي مضمون یو استاد د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا چې ولې له دندې لرې سوای، په دې دلیل هیڅ نه پوهیږي.
څوک چې راځي څوک په زور له خپل وظیفې نه شړي، بې دلیله نو هغه ته به څه ووایي؟ دلیل یې څه ده؟ هېڅ دلیل نشته. خو دوی راغله خپل د هغه بیایم له خلکو په چوکیو باندې کېنول، دا نو ویزه وشړل دوی په ماښام ته چا ته هم دلیل نه شو ویلی.
د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه له دغه پوهنتون هم د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې کړل سوي دي. د دغه ټولو استادانو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیا الله هاشمي وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دغه وزارت کې وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دندو لرې کړل سوي استادان چې دوی شمیر محدود بولي د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره یې ضربه د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي سي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیری استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیری استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استاد نو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه ورته تدریسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
روزګان کې د لوړو زده کړو موسسې د 20 ملیون افغانۍ په لګښت د 15 پروژو چارې بشپړې او د احاطه دیوال د رغېدو چارې پیل شوې. په روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 لوی پروژو چارې د شاخو 20 ملیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لاب او د وسایطو د پارکینګ پروژې شامل دي. یا د پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې شوې دي او رسمن ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه راز د یاد پوهنتون د احاطه دیوال د رغونې چارې هم اپل شوې دي. نور حال په دې راپور کې
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 20 ملیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې، چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام به وي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډې تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ ګټه اخیستنې ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکۍ ده، د دې په الحال اوس موږ افتتاح ته دغو دوو پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداری کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون د پاره، چې دا ډېر اړین او ضروري دي. او یو د کتابو خریداری ده، چې دا هم ډېر اړین او ضروري دي. یو غټ ګودام تقریبا چې 40 په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت ته پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندې، چې دا په الحال د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي، وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
ژې څکره تدکیر په انټرنټ لپاره د سانتیاو لپاره ډېر کومک ازمر سره ازمر ډېر سنس په ځای باندې کېږي. دا غږ د جمله څخه ډېر سیستمونه دی یاد کړل چې د غټور سیستمو باندې ازمر مشکلات ترې اندازې پرې داخل کېږي او مشته د پرمختګ زمينه مسېږي.
د دې ترڅنګ د یاد پونتون یو شمیر ماسلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
جوړې ژوند ورته میرات جوړ سي د وخت په چیرې دوه سره به خیر سره موږ غنور پونتونونه چې ټوله په پیوې هتا کې راسي او د پونتون اړوند کوم شان چې دغه خوندې سي، د کمپیوټر لپ څخه ګټه اخیستل سي، دغه رقم پارکینګ یا مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي، نو ګټه ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي لري د مست پروژه جوړ سي، مست ورور پونتون جوړ سي، موږ هر مشکل چې دی باید ال سي وایي لري.
په پای کې د احاطې د دیوال د رغونې د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو او غونډه د خاتمي دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهاری فالوده د افغانستان په خوګو یخنیو کې زنګړې ځای لري چې معمولا د منی، ژمی او پسرلی په موسم کې ډیره خړل کیږي. فال د جوړونکو وایي چې دا د دوی لپاره د کار وایي یو سرچینه ده چې د خار تر څنګ د کندهار د لورو پروتسیمو ولسوالۍ څخه خلک د فالودي خړلو لپاره ورته راځي. نور تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلک یې په هوسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړم په ایران واده کې فالوده خورو. شل کاله مخکې لا زراعت په ځای شخان کوو. او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلاب کې په انقلاب کې نه دا قانون څه سره کمزوري وو دا په انقلاب کې په دا د خچان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودي ګڼ دوکانونه سته محمد نسیم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې د کندهار د شهیدانو چوک ته څیرمه په هرات بازار کې د فالودي دوکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو مرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي
فالدا خو نو داسې جوړیږي مثال شیجې بانج کړلې شیجې چې جوړ شولې بیا وریجې وراچو کمې وریجې ښه پشې خوړې سولې نه ښه پخې سولې نو بیا لږ د بریر رنګ ورکو نو هغه چې ورکې نو بیا څه شیره وراچو شیره چې وراچو څه جوش کړو نو بیا بېرته مجموع ته پسې اچو نو هغه کار چې خلاص شو بیا نو لاندې شربت جوړو څه بره وراچو پالجېته څه بره مثال څه پالجېته وراچو څه به شربت وراچو نو هغه چې همدغه کړله بیا نو بیا مرواري ځي مرواري به جلا جوړي
د کندهار ښار اوسیدونکي فالودا د خوښیو میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي د کندهار ښار اوسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوښیو څرګندولو لپاره کارول کیږي
دا غته د پایزه د فچوینه ملوړي چې مثال د خبره یو شی بالا به د شفن کې د ناوی سره چړې جوړا وروړي بار فالودا مواروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان به شفن کې دغه د ناوی دود معمول دی نه د زم د خانای کې وروړي ام جوړای یو او دی ودری او ام فالودا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوږو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي بلکې د خوښیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدر قمه شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده افغانستان د غوډونو له ډلې ده چې اوسیدین کې د وسلوالو جګړو امنیتي ګواښونه او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو ودونو ته کډوال شوي دي د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې له 2000 راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو ودونو ته کډوال شوي دي نور حال په دې راپور کې
ما مجبور راه قاچاق گرفتم بیلاس که شرایط خیلی سخت بود
ما حاصله په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پرې خودو تر او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولای دی نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تګ ورته خورا سخت و دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي
ما نزدیک 2 ماه در راه بودیم یعنی
په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم 50 ورځې په لاره کې وم په لاره کې مې ډېرو ستونزو وګاللې ډېرې ځوانانو په لاره کې تلف کیږي ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل ډېر بد شرایط وو
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي دوی دغه شان وایي چې امریکا کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په ځان سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بې برخې کټوب بل لوی ستونزه ده فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللای په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ شوې دي پیسې له اعظم ډېر مشکلات وو د کاروبار له اعظم ډېر مشکلات وو پولیس هم موږ ډېر په ځای وي چې کله مې اسلام آباد کې کار کوو نو پولیس ونی ولا ما دوه درې شپې زبندې په نظر ته چې مصر پیسې نه ډېر مشکلات سره مخامخ شوم
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لاره کې سوزل دي مرګونه سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګې ورکوي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار سره نه درس تعلیم سره چلته موږ بیا ولګېږي مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړه اقتصادي ستونزې امنیتي ګواښونه د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له نیم میلیونه زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل سوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډېر حقونه لري چې باید ورکړل سي. له دې ډلې یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعمیز قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په آزاده توګه ګرځېدل راګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېرې نقصیږي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو شپږ میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا څلور میلیونه افغانان په ایران او د دوه میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خپلوان مې دغه په کور کې زما په خپله د کلي یو دیوال یو کوټه دا لوېدلې اوس هېڅ وستوان نه لرو چې یار خپل کور ځانته جوړ کړو. نشته کارونه روزګارونه هېڅ هم نشته ولاکن یو وسمې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یو این ایچ سی آر د 1402 کال په جوزا میاشت کې د افغانستان د کورنیو بې ځایه سویو شمېر 3 میلیونه او 2 لکه ښودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانه سویو او بې ځایه سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بې ځایه سویو او راستنه سویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاوو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامدار پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د آی او ایم دغه راپور رد او ناسم بللی و.
مالور دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستی یو.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت